شاف فترت ستلی مشی لتانه تفصیل ورو
انت تاسو ورنګ سلامونه وړاندې کوم تیرش په فرا ولایت کې اور بیا ګڼ بریدونه تر څو دي یو برید د فرا ولایت بلبل کول سوالي د فاروق پر سیمه کې د نظامه پر یو قرارګاه تر سره سوې دي چې په دې برید کې اور کې د تلفات هم دی راوښتې دي خو څنګه تر خام چې موږ تر رسیدري د واتو پولیس په شاخه کې وجلسې هم داشن د نشوبو ټنګونه هم ورسېو دي په یو بلی برید کې د بلبل کول سوالي د شیوان پر سیمه کې ما څه شي مې خیال ته چارو تر خبرې کړې په یو بل برید کې په ورته وخت کې د فراد مرکز دراج په کلی کې هم په یو امنیتي پوسټ کې برید شوی چې دا پوسټ هم ولکې سقوط کړی خو هم ته چارو کې دا خبر نه مني په دې پوسټ کې هم د تلور پنځو تنو د مرګجوب له خبر تر اوسه پورې تایید شوی خو ولکې چې شاید چې ارتان تغیر وکړي امنیتی چارواکو څه شوي مخکې ما د فرا د لیوا د ویان سره خبرې وکړې نو دا خارجي سره هغه وایي چې سیمې برخې د حکومت تر کنټرول لاندې راغلي او دوی نور جزئیات وروسته رسنیو ته ورکوي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو احمد شاه فطرت چې په فرا کې د څو ځایان خطو او د وسلوالو طالبانو د بریدونو حال راکوو. په دې بریدونو کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي دي. دقیق شمیرې لا هم نه دي معلومې. په روانو خپرونو کې به بیا موږ له احمد شاه فطرت سره په تماس کې یو. خو اوس د خبري مطالبه برخه پای ته رسوو. نس پروګرام تر ازو د ازادي رادیو مجله وړاندې کیږي.
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د نننې غنی اوریدو تر بولم. په نننې غن کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې لیکوال او کرکټونکو تایر زلاند په شاعرۍ کې په انفرادیت غږیږي.
دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي خو دا د انسان په تخلیقي صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري.
په فنکار برخه کې لا ځوان هنرمند او تمثیلګر سالار افغان سره د هغه په فن غږیږو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د لاند زمکه په اسمان د یو خواچین دی بلخ مسکو دی بلخ هندستان دی مسکت په جنجال کې راګر افغانستان او پاکستان دی او استاد ته خغلی سالار
په زرپانه کې بل لنډ کیسه قربانی واوري.
میرمن می له خواغه کړ سړیا زما چپلې هم نور د غندلو گنجایش نه لري.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی دورې د شاعرانو احوال لیکونکي سلیمان ماکول احوال خبر شي.
سلیمان ماکول د قومه یو پولی کوال راوتل دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړی دي
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی پیلیزا او لومړی سرود الله چړنوال عبدالغفور لیوال څخواوري.
المر خاطبه د دعا رسم پر ځای شي د ساکانو ملکه هغه اغلی چې لخکری دی او یا زرس پرو دی هغه پیغله چل مسی دی تای میریستا زموږ ستره ملکه کول زرینه.
په پیل کې لا مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د صنعت او سوداګرۍ د وزارتونو ترمنځ د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معینې پوهنیار سیدی مشګان مصطفی د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ د جوړولو او فعالولو په مقصد د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مرکزي ثبت او د فکری مالکیت له لوري رئیس سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. پوهنیار سیدی مشګان مصطفی د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې د جواز د صدرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د صادرولو د بهیر پاسانولو کې یو ارزښتناک ګام وباله. او په دې برخه کې دغه وزارت د هر اړخیزو همکاري او ژمنه وکړه. د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې جواز د صادرولو د واحد نمائندګۍ جوړول د جواز د ویش د بهیر پاسانولو کې یو مثبت ګام وباله او زیاته کړه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر اوسه پورې په بیلابیلو برخو کې شل ډوله جواز لیکونه صادرول، چې دغه تفاهم لیک په لاس لیکېدو سره له دې وروسته د جواز لیکونو قانوني پړاوونه تر واحد چتر لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت له لارې بشپړېږي. د سلامه شینواری د دریو کتابونو مخکتنه وشوه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له لورې د نوموتی کیسه لیکوال عبدالوکیل سلامه شینواری د دریو کتابونو چې زمانه خراب شي، اغزن، پالنګ او دری ژبه ته ژباړل شوی کیسه مخکتنه وشوه. د ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر وایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې د وطن ناخوالې، ټولنیز ستونزې او یو شمېر مشکلات راخستي. دی وایي چې سلامه شینواری یو له هغو لیکوالو دی چې تل یې له حقایقو پرده پورته کړي او د کیسې په ژبه لوستونکو ته حقیقت بیان کړي. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون لوی رئیس لیکوال او کیسه لیکونکی محمد زرین ننزور بیا وویل چې عبدالوکیل سلامه شینواری د معاصر دورې یو له هغو کیسه لیکونکو دی چې په لیک یې له هیڅ ډار نه دی کړی. دی وایي چې سلامه شینواری په خپلو کیسو کې ځینې هغه خبرې هم را روښانه کړي چې په ټولنه کې شته، خو ځینې یې د شرم له امله نشي لیکلی. یاد دی وی چې عبدالوکیل سلامه شینواری له دې وړاندې هم د لنډو کیسو ټولګې چاپ کړي دي چې د دری سربیره په انګلیسي، سلواکي، هندي او اردو ژبو ژباړل شوي دي. د پکتیا اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونې نندارتون پرانستل شو چې دوه ورځې به دوام وکړي. د نندارتون په دغه مراسمو کې چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په انګړ کې جوړ شوي وو، د نندارتون د پرانستې پر مهال مرستیال والی عبدالولي صحی د کتاب د ارزښت، د ټولنې پرمختګ او د ټولنیز شعور د لوړېدو په برخه کې د کتاب او مطالعې د رول په اړه وینا راغلو ګډونوالو ته واوروله. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل په دغه نندارتون کې په زرګونه ټوکه کتابونه پکې نندار ریته وړاندې شوې دي چې د شاوخوا 15 کتابتونونو خواندانو او یو شمېر علمي ادارو استادو هم خپل کتابونه نندارې ته وړاندې کړي دي. هغه زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې کلتوري، دینی، ټولنیز، ادبي، سیاسي او تاریخي کتابونه نندارې ته وړاندې شوې دي. په یاد نندارتون کې ګډونوالو د کتاب د ارزښت، د ټولنې د پرمختګ او د کتاب او مطالعې د رول په اړه خبرې وکړې او د قلم او مطالعې له خواندانو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په پکتیا کې هر کال د کتابونۍ په مناسبت د کتاب دا ډول نندارتونونه جوړیږي، خو د کتاب مینوال او لیکوالان وایي چې د کتابونو د چاپ او نورو برخو کې ورته اسانتیا
د زمان روان دور تیریږي. په هر دور کې شاعران پیدا کیږي او د خپل دور نمائندګي کوي. ځینې د ځانګړي انفرادیت یا ځانګړتیا څښتنان شي، په ټولنه کې وپیژندل شي او د خپل انفرادیت پر بنسټ تر ډیر ژوندي وي او د ټولنې مقبول شاعران شي. په شاعرۍ کې انفرادیت څه دی او په شاعرانه فردي هویت کې انفرادیت څه ډول رامنځته کیږي، دا او دې تور ته پښتنې په هنر جاج کې لیکوال او کرکتونکو طاهر زلاند را ځواب وی.
هنر جاج
زلاند صاحب کو په سر کې رات دا وی چې په شاعرۍ کې انفرادیت څه معنا؟
په شاعرۍ کې ځانګړتیا یا انفرادیت دا معنی چې شاعر په خپلو شعرونو او لفظونو کې خپل ځان راښکاره کوي. هر انسان د دویم انسان نه جدا خاصیت او خصوصیت او صفت لري. دغه جدا خاصیت او صفت او ځانګړتیا چې ده، هو به هو هغه ځانګړتیا ده، هو به هو هغه ځانګړنه ده چې کله په شعر کې یو شاعر متوجی شي یا په نورو تخلیقي فورمونو کې شاعر ورته متوجی شي، ځان راښکاره کی، نو ښکاره خبره ده هلته د یو ځانګړي د یو منفرد شاعر په توګه وپیژندل شي. تاسو وګورئ د هر انسان د ګوتو خاپونه د بل انسان د ګوتو د خاپونو سره فرق لري. د هر انسان د ذهن ساخت او روان دا د بل انسان سره فرق لري.
دغه ځانګړتیاوی د انسان په وجود کې دي، خو دا د انسان په تخلیقی صلاحیت حتمن اثر لري، اغیز لري. نو کله چې په شعر او نورو تخلیقی فورمونو کې شاعر خپل ځان بیان کړي، نو دی د یو منفرد شاعر په توګه حتمن معرفي کیږي.
اکثره شاعران کوشش کوي چې ځان د یو منفرد شاعر په توګه ټولنې کې راڅرګند کړي، خو بیا هم په دې نه توانیږي. تر ډیره پورې ځینې داسې چې د نورو په سټایل او په سبک رواني لاغوي متاثروي. څنګه کولای شو چې زموږ ځوان شاعران د یو منفرد او د یو ځانګړي شاعر په توګه په ټولنه کې ځان راښکار کړي؟
شاعر کله متوجي شي دي ته چې د څه ډول خوبونه ګوري، په خوبونو کې د حالت سره کم وي، د کریکټر په خوب کې سره کم وي. کله کو ګوري په عام ژوند کې کله چې د ځان یو عادي انسان ګڼي، سره کم هیلی لري، سره کم برخورد او چلند کوي. او کله چې د متوجي شي چې د سره کم افکار لري، سره کم هیلی لري، نو د کولای شي چې بیا همدغه شان همدغه توکي شعر کې داخل کړي. نو کدل ته د ځانګړي وي په ژوند کې، حتمن د په شعر کې ځانګړي کیږي. او کدل ته د ځانګړي نه وي، د شخصي ژوند چې ده، د هغه کړه وړه، هغه تقلیدي له نورو خلکو اخیستل شوی، د نورو خلکو په ستګي، د نورو خلکو څخه اغیزي، نو دلته اماغه تقلید انتقال شي شعر ته هم. نو لدې کبلا ځینې ځوان شاعران داسې هڅه کوي چې ګنې د نوې شپنځی دی، یو منفرد شپنځی، خو په حقیقت کې هغه یو مقلدی او ړون مقلدی، داسې مقلد چې دی په دې پوهیږي هم نه چې زه د بل چا په پسې روان یم. دغه کریکټر چې زه دلته ښکارا کوم، دغه ایډیال تصویر چې زه دلته وړاندې کوم، دا زما خپل نه دی، دا د بل چا نه راغسته دی.
معمولا موږ چې انفرادیت سیړو له دوو خواوې سیړو، یو جوړښتي او بل مانوي، چې په جوړښتي کې تر ډیره پورې موږ په الفاظو په کلماتو په دغه خوا بحث کوو، او په مانوي کې معمولا په طرز فکر او په نړۍ لید بحث کوو. زموږ په شاعرۍ کې کومه یوه ډیره مهمه برخه ده چې په هغې باندې یو شاعر ډیر زیات ټینګار وکړي چې انفرادیت یې څرګند شي؟
کاظم خان شه دا وی مضمون د شعر لکه پیکر دی، رنگین الفاظ یې رخت زیور دی، ورل ربو یا د دواړه چیزه مضمون که هر څو دل ربا تر دی. په حقیقت کې د ټولو ژبو په ادبیاتو کې د لفظ او د معنا، د مفهوم او د فورم ترمنځ تړاو نهایت هم بلل شوی دی. نواخت یا ځانګړتیا یوازې په دې هم نه ده چې سړی ځانګړي افکار وړاندې کړي، او په دې هم نه ده چې یوازې ځانګړي الفاظ د وړاندې کړي، بلکې د دغه دواړو یو داسې وډون چې دې یو ځانګړی مشخص شیری وجود رامنځته شي، هغه ځانګړتیا ده، هغه نه وخت هم کېدلی شي. نو د دې لپاره شخصا زه خپله په دې ډیر تاکیدم کوم او مهمه بولم چې باید الفاظ او مفاهیم دا دواړه ځانګړي شي. که څوک دا وایي زه ډیر کله کله راته د تعجب وړ وي چې یو نیم ډیر هوښیار نه ځوابرم چې وایي په دنیا کې نوې شی نشته. د دنیا هر شیبه د انسان تنفس هر شیبه نوې ده، هیڅ شی زوړ نشته، هغه چې زوړ شو هغه د تاریخ برخه شوه. نو له دې کبله هر څه نوې دي، یوازې زمونږ دید پورې تړاو لري. که زمونږ دید کائناتو ته موجوداتو ته نه وو، هر څه نوی دی. که زمونږ دید زوړو، هر څه زاړه دي.
کلونه کلونه تیر شول، پیړۍ تیر شوې، پښتانه شاعران پیدا کیږي، مړ کیږي او شعر لیکي. په دې کې یوازې د ګوتو په شمار ځینې د ځانګړي لارې څښتنان راووتل، او د هغوی انفرادیت څرګند شو، د هغوی ځانګړنې څرګندې شوې. ولې په پښتنو کې داسې د انفرادي فکر او د انفرادي جوړښت شاعران پیدا نه شول؟
علت دا دی، په انساني ټولنو کې کله چې اجتماعي او ټولنیزې اړیکې ډېرې نږدې وي، هلته انفرادي تشخصات ډېر کم رامنځته کیږي، یعنی یو ځانګړي کرکټرونه ډېر کم زیږیږي. علت دا دی چې په ټولنه کې د ټولنې اخلاقي نظام، کم قواعد، کم دود دستور چې دی، هغه شخصیتونه محوکۍ له منځه وړي. هلته انفرادي شخصیتونه له منځه ځي، ټولنیز شخصیتونه جوړیږي. دغه ټولنو کې ډیر کم داسي چې یو منفرد شاعر لکه د غنی خان غوندې وزګیږي، یا د شهدا غوندې وزګیږي، یا د خوشحال خان خټک غوندې وزګیږي. یوازې په پښتو کې نه، په شرقي ادبیاتو کې، تقریبا د نړۍ په ادبیاتو کې علت دغه دی چې کله کورنۍ نظام، کله ټولنیز نظام د فردي هویتونو د محو کېدو سبب کیږي، نو هلته بیا د شاعرانو او د ځانګړو شاعرانو، هغه چې منفرد لار ولري، چې ځانګړی سبک ولري، د هغه شعر چې په سلو نمرکو شاعرانو کې شعر واچ به معلومی چې د پلان کې شاعر دی، داسې شاعران پیدا شي، نو دا یو څه سخته خبره ای. علت دی چې په دغه ټولنو کې انفرادي تشخصونه لمنځه ځي، او هغه ټولنیز قواعد چې دي، هغه ټولنیز اخلاقي نظام چې دی، هغه د فرد د شخصیت ځینې سي.
او همدلته زه غواړم بیا یو پښتنو کوم وغدا چې موږ په یوې داسې ټولنې کې اوسیږو چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، محو کیږي. دا خو طبیعي ده چې یو انسان یا یوه ډله خلک په دې نه توانیږي چې دغه انفرادي هویتونه د محو کېدو مخه ونیسي. ښایي یو کوشش وکړي خو په بشپړ ډول نشي مخه نشي نیولی. څنګه کولی شو چې موږ د په داسې یوې ټولنه کې چې دلته انفرادي هویتونه لمنځه ځي، او دلته خپل انفرادیت را څرګند کړو؟
د دې لپاره قرباني نهایت مهمه ده. د دې لپاره خپلو هیلو، خپلو غوښتنو، خپلو هغه تمایلاتو ته چې د انسان په وجود کې دي، په درنه سترګه کتل پکار دي. د اخلاقي نظام په وړاندې د یو منتقد په توګه باندې خبرګون کول پکار دي. د شک په نظر هر څه ته کتل پکار دي. که په پټو سترګو ژوند ته دوام ورکړی شي، نو بیا موږ له دغه حالت نه راوځو. نو ځکه موږ به خلاق خلک هم نه لرو، موږ به نوې ټولنیز اخلاقي نظام هم نه لرو، موږ به نوې شعري جمالیات هم نه لرو، یعنی نوې د ښکلا تصور او حسونه به له منځه لاړ شي.
معمولا د اخلاقي نظامونو او یاد ټولنیزو قراردادونو په وړاندې درېدنه او د بغاوت کول په ټولنه کې خامخا مثبت او منفي غبرګون راڅرګندي. خو په داسې یو ټولنه کې چې ډېره زیاته سنتي او ډېره زیاته په دودونو ولاړ وي، هلته به د دغه ډول فکر وړاندې کول او د دغه ډول ځانګړنې او انفرادیت څرګندول ګټه ولري.
هر هغه شاعر چې د یو غبرګون سره مخ نشي، یا په یو وخت کې ډېر زیات مینوال ولري، وای تاسو په دې پوه شئ هغه نوې څه ټولنې ته نه وړاندې کوي. خ شاعر، خ تخلیقار او فنکار هغه دی چې هغه د وخت په تیریدو سره په هر دور کې یو ډله مینوال ولري. دا په دې معنی چې هغه په هر دور کې ځان بدلی، په نوې نوې شکل راښکاره کیږي، هغه خپل تشخص د وخت سره لمنځه نه ځي، بلکې په هر دور کې تشخص د دې برقراري. دا ښکاره خبره ده چې د نوښتونو په وړاندې همیشه پخوانۍ مفکورې او پخوانۍ ډلې بدلیږي. خو فایده یې ځکه ده چې که مونږ چیرې داسې ونه کړو، زموږ ټولنه به جامده پاتې شي. دا شعر چې دی، دا ټولنه متحرکه کوي. صحیح ده مشکل به لري. په خپل وخت کې د غنی خان په وړاندې ډېر مشکلات وو، په خپل وخت کې د کاظم خان شهدا په وړاندې ډېر مشکلات وو. هغه بیچاره ډېر ناله فریاد کړی دی د یوازیتوب نه. علت دا چې دی یو منفرد کرکټر کې راښکاره شوی. حمزه بابا په لومړی سرونو کې چې د یو پښتون تشخص چې دی فردي کړی دی، هغه تشخص دی پکې راڅرګندیږي، له ډېرو حملو، له ډېرو انتقاداتو سره مخ کیږي، ډېر کړاوونه سره مخ کیږي. خوشحال بابا تاسو وګورئ، له پښتنو چې دغومره سره ټکولی، له یوسفزیو، له خټکو، له اورکزیو، له بنګخو، یعنی د پښتنو له ډېرو قومونو یې سر ټکولی دی او ډېر شکایتونه کړي. علت دا دی هغه فردي تشخص او شخصیت او کرکټر چې ده لاره، د چې په شعر کې لاره، نور ټولنه هسې نه وه. د دې له کبله د پناله فریاد د دې حالت ستونزې بم سره بم مخ کیږي، سختۍ بم ګالي، خو د خپل انفرادیت سره به د مین لري، د خپل ځانګړتیاو سره به د مین لري. نو په هغه وخت کې به د دې سبب کیږي چې خلکو ته نوې ایډیا ورکړي، خپل ولست د ښکلا نوې تصور ورکړي، او خلکو ته په ذهن کې نوې مواد وټوکي.
سالار افغان یو له هغه ځوانانو دی چې د پښتو سینما سره ځانګړي مینه لري. هغه په ویلې پرتی او رستپاتې سیمې کې اوسي. افغان لاتن کې ځوان دی خو ډیر کمالونه لري. زموږ همکار محمد واصل وصال په جلال آباد کې د سراج العمارت بڼ ته تللی وو او هلته یې له سالار افغان سره کتلي. په فنکار برخه کې به د سالار افغان له فن خبر شي.
فنکار
خستانوم څه ده؟
زمانم سالار افغان حقیقت را یو آزاد افغانستان ننګرهار.
سالار صاحب ډېر داسې مجلسی ټوکی مینناک سړی معلومیږي، څه کمالونه لري ته؟
تشکر مهرباني صاحب. زه خپل ځکننو یو وادي فنکار یم، د فلمونو او ځکننو فلمونو کې مې هم کار کړی دی او خپل مې د نطاقې سره ډېر سخت شوق کور خو ځکننو سینې زه په دې نطاقې کې داسې نطاق جوړ سم سینې حقیقت دنیا ته راوړم او دا د دروغو میډیا مس کم او حقیقت میډیا چکنن دنیا والو خلکو ته وړاندې کم چې حقیقت د دنیا داسې دی.
کله د خبرونو ویلې دي او څه ډول خبرونه وایي ته؟
داسې یو ته داسې نه ډېر خلک زما د خبرونو مینوال تقریبا په نړۍ کې زدونیم لکه مینوال لرم او دونیم لکه مینوال سره زما د خبرونو د اکټینګ چې دا کم ځای فلمي اکټینګ کوم لکه پاکستان کې د فلمونو یو هیرو نعمت سرحدی دا غنوم نو ان زه خپل دا اکټینګ کوم او هغه دا اکټینګونه زما ډېر سخت وخت دی چې نه کله قاضیان سره په عدالت کې خبرې کوي یا داسې نور څه کنه ماتری ګور لکه پولیس ته بدماشي کوي یا حکومت ته بدماشي کوي داسې د ویلن رول څه کنه نه ادا کوم.
ته یو اکټ مونږ ته اوس کولای شي چې ته پکې بدماشي
او سم نوم می دولت خان دی، دولت ته می سلام دی، قانون زما غلام دی. هلو شو قماندانا اسما ته تر غلام جوړ شه، تا دولت اصل کا اسما په کاروبار کې ګوتې موها خلیشه ته دولت سری بچیا ته دولت ته فارز خپل وینه خرڅول شم خپل بچی قربانه ول شم خو د خپل قوم او د خاورې سره خیانت ته شم کولې. ست افغانستان هغه ایماندار پولیسي چې یو کرت مجرم ته د قهر په نظر ګورم به د لاف حکم همیشه مستفاره ته تور او تمبو شاته گزارم.
ډیر زبردست، خو ډیر زبردست اکټو ک والله خوند وک ډیر ښه. تا ته خبرونه هم زده دي داسې ډیر خبرونه وای کله لیو ولایت نه کله بل ولایت نه نو خبرونه هم وای.
او وایم سمونه بسم الله الرحمن الرحیم پر ډیر درنستر اور ځکه نه زه ټول هوادوالو سونه خلک چې زما دا خبرې ګوره دا ازادي رادیو څخه خبري اور ځکه نه زه د خپل ټول منوال ته هم د زله کوم ټک سلامونه او بیا خاص کر خصوصا خپل افغانانو هوادوالو ته ځکه نه زله کوم سلامونه هم خود دی وی خبرې هله ته کوم نو زما دا وینه دا خاص ته ځین لکه ما هر ځای کې تاسو ملاوي غي زستاس د خپل خاور زستاس خادم زستاس غلام او د دې خاورې بچي مور ځکه نه سر دا خبرې زه ډیره پاره کوم چې تاسو داسې تشویق کوم چې تاسو ټوپک کړئ او قلم واخلئ سنس او ټکنالوژي اختیار کړئ د هوا په ذاته وخځئ د سیکالوجي استادان جوړ شئ تاسو څنګه د ټوپک په ځای باندې قلم استعمال کړئ. او زما د خپل افغانانو څخه دا غوښتنه ده زه نور هیڅ ارمان نه لرم خو زما صرف ارمان دا لري چې په افغانستان کې به سواد خلک چې کنه ختم شي او ټول سواد والا خلک پیدا شي او زمونږ ملک د تعلیم او د علم پر وړاندې لکه دنیا والو خلکو ته چې موږ څنګه وخوځل چې زه په لس کلنې عمر کې ما خپل درېم پورې مکتب ویلی خو الحمدلله زه اوس په شپږو ژبو پوهېږم. یس آی ایم کین سپیک انګلش، مای نیم از سالار افغان، مای فادر نیم مستر سوهیب گل، آی ایم جاب سپیس سیکورټی ای بی پی پولیس افیسر گورنمنت افغانستان. یو رات تھینک یو سر سی ڈاؤن فیس اگین، واٹ پرابلم؟ نو پرابلم سر. اردو بھی سمجھتا ہے، اگر جو کچھ بولتا ہے میں بولوں گا بول کیا بات ہے، کدھر کرنے والا ہے، کیا کام کر رہا ہے، بیٹھ جاؤ چائے پیو روٹی کا بتاؤں. فارسی فام دوں وہ تندر مندانہ بس جانے جو راستے خوب آتے بچہ جو راستے خانے گجاس خانہ ہے من گرا راستے بیشی نان میں خورم چائے میں خورم گپ بزن دیروان سلور جب من سکن پختو سرا سکن خبریں قبل سم
نو کیسه خوده ماشاءالله درته ډیره زیات عزت دي غزل او روپای دا شان نیمز دي
او سه بار سم عزت دي خدا اوس نه د سینه لګه کمزور ده هډ کلندر جاله مې لګه خراب ده نو خفقه کوم نه تاسو ورو خیر ده سه بته وایم سه
یو څه هوای مینه والو ته
په قدم قدم کې ځلم که خور ده لکه چې زمي د دنیا د خلکو تور ده ټنګ 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 یا قربان نن 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 ورور تر ورور تل سوند یار ته یار نن 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 پاتې شوی پېچان دې اتوار پنا شوی هغه خلک ته اخلاص او چن ستوړی ورکوي بس کوي لاس
بسم
الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دلان زمکه ته پاس اسمان ده دیو خواچین دی بلکو مسکو دی بلکو هندوستان دی مسکت پا جنجال کرا گیر افغانستان و پاکستان دی اوز تاست خغلی سالار ویان حقیقت را ریوازاد افغانستان پا نالی که دا وقت نوی او تاست ترین خبر نوری دیشی دا ننگرهار ولایت محترم والی خاغلی واحد الله کلمجیوی چه دا تیر کال پر تلا پسگانی کال که د ننګرهار په ولایت کې تعداد تنفس دونه سوا شوې چې زموږ په بجټ سخته کمای راوستې ده. موږ ته پکار ده چې د ننګرهار په ولایت کې ترافیکي حادثې، خودکش تماقې، تروریستي اکمالات او نور د سیاستګردي اقدامات له هم خپل کوټلې ګامونه اوچت کړو چې د ننګرهار ولایت څخه عوام په تیښته بریالی شي او موږ په شخصي اقتصادونه برابر کړو بیا په طرح د امریکې د تیښتې لار غوره کړو. د ننګرهار امنیه قمندانۍ او امنیتي ځواکونه هم ورسره په دې کې ژمنه کړله چې الحمدلله موږ به په راتلونکي کال کې د ننګرهار په ولایت کې د امنیت په ځای باندې بیا امنیتي رامنځته کړو، ولې چې زموږ اقتصاد سخت ضربه خوړلې ده. خیر د کده ملک عوام تباه برباد شي. د کونړ ولایت په اسد آباد ښار کې د شهیدانو چوک تر څنګ د ګجرو د خرو یو پریس کانفرنس جوړ سره وته د مظاهرې په دوران کې چې موږ د رزاقو دفتر ښاغلی ګجروال صاحب نه منو. د مهاجرینو رئیس ته کله وکړه موږ چېرې په پاکستان کې ځان مرګ بریدونو راکټي بریدون ته دوام ونه کړو. د پاکستان حکومت دې ته ونهسو چې د افغان مهاجرین د افغانستان په لور راستانه کړي. موږ بیا د پی آر ټي موسولو خاصه خپره کړو مکونه ولو خپل شخصي اقتصادونه برابر کړو. خیر د کده ملک عوام تباه برباد شي. سالار افغان، حقیقت رادیو، آزاد افغانستان.
یار سالار دا خو ډېرې جالبې کیسې اوټو کې خات ښاغلی سالار، مخکې د یو ډایلاګ راته وکړه د فلمونو او ځان دې پکې نعمت سرحدي جوړ کړی و، دا ځل د چا ډایلاګ کې؟
دا ځل زه د قانون په باره کې د وکیلانو د قاضیانو ډایلاګ
کومورې. عدالت افغانستان د قانون لاندې مجرم مجرم سلم خان و داکم خان چې قانون په قتل کې نیولی و، د وکیلانو او د ګواهانو بیان دې شروع شي. قاضي صاحب، دا هغه کم اصل او بغیرت خلک دی چې همیشه میستفارې د ډیرو شرابو او د ډیرو پیسو په نشو کې ټول عمر د خوارانو غریبانو عزتونه سره لوبې کړلې. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون د دې تر سخت نه سخته او یو سنګینه سزا ورکړي. هم آی ابجکشن یو نډر سما خوږ دوست وکیل په دوی خامخې الزام لګول غواړي. قصر میدار خلک د چا د عزت سره لوبې کوي، خو دا کم زور ظلم زبردستی نه کوي. د خپل دولت په کاروبار کې هر یو بزنس کولی شي. لهذا زما د قانون څخه دا درخواست دی چې قانون دې با عزت بری کړي. اور دغه وکیل صاحب، ټول عمر دې د حرامو ګټه کورته وړله، خو نن د الله پاک دا قرآن پاک په لاس کې واخله او رښتیا رښتیا ویل شروع کړه چې زه دې معاف کړم او ګر پاسې تختې ته ورسوم. معافي غواړم قاضي صاحب، زه قانون ته دوکه ورکولی شم خو الله پاک ته دوکه نشم ورکولی. قانون دې د پاسې تختې ته ورسئ.
اړ
عدالت دې نتیجې ته ورسېدو چې مجرم سلم خان ول داکم خان د وکیلانو د ګواهان د بیان نفس دا قتل په حقیقت کړی، ځکه حضرات افغانستان عدالت دې ته با عزته حکم د پانسه کوي. قاضي صاحب،
یو داسې ښایسته شعر ووایا چې خلک یو څه زده کړي ورنه.
چې ستا د بدو نه بېغوره کینې داسې بې ننګو ته قرار نه منم، چې همیشه د تا مصروفه اوسي نور مې زلمې د تا وزګار نه منم. په خپلولۍ کې محبت چې نه وي داسې بې مینې بد کردار نه منم، چې د الله دپاره دوست مې نه وي سودا د سر د خریدار نه منم. نو ټینګ شي ای زما د ملت غداره، نور ستا په خوا کې زه خپل یار نه منم.
ډېره مننه سالار افغان.
کیسه مو تیر طبیعي او دراتلونکي پاړه د محتاطي فکر درکوي. د زرپاڼي په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل د یوې ټولنیز ناخوالې کیسه کوي.
زرپاڼه قرباني نن د عرفات ورځ وه. عرفات یعنی د مسلمانانو د اخوت او وحدت د تمثيل ورځ. عرفات هغه ځای دی چیرې چې د نړۍ ستر لارښود د ژوند مهم اساسات خلکو ته زده کول. دلته خلکو د لوی اختر د لمانځنې لپاره لازمې تیاریانې نیولې وې. چم او ګاونډ ته مې لیدل چې ګاونډیانو ښکلي پسونه او ورغمي د قربانۍ په نیت راوړل. زه نه یوازې له کلي، کور، ګاونډ او وطن نه لرې مسافر وم، خو غربت ډېر سخت ځورولم. نور مې چاته د پور د ویلو توان نه درلود، ځکه دلته مې له هر چا پور اخیستی و. دا منم چې دلته عرفه وا بازار او کوڅو کې غنو غنا خوزما د زړه په دنیا گئی کې بیا هغه معمول او رسوا ما زیګر کور ته راغلم پوره 800 روپۍ را سره وي خو میرمن ته مې دا ونه ویل چې څو پیسې را سره دي لوروغ بړ وروسته زوی میرا منډه کړه او په غېږ کې مې کېناست ویل یې بابا تا خو ویلي و چې په لوی اختر کې درته څپلۍ اخلم اوس خدا دې سبا لوی اختر دی ما ویل بچیه په سترګو د مازیګر له لمانځه وروسته بازار ته ځو او درته یې اخلم میرمن مې له هاخوا غږ کړ سړیا زما څپلۍ هم نور د ګنډلو گنجایش نه لري دا څو وارې مې د کالیو په ستن ګنډلې دي ورته کړل مې سمه ده وروسته له لمانځه ځان تیاروه بیا به په ګډه لاړ شو او دواړو ته به یې واخلم له لمانځه وروسته لومړی د ترموزونو دوکان ته ننوتو د چای ترموز مو واخیست ځکه چې ترموز مو نه درلود په 325 روپۍ مې ترموز واخیست له هټۍ ووتم او ځان سره مې حساب وکړ چې په پاتې پیسو به نور شیان وشي او که د سل مترو په واټن کې د کلچو هټۍ ته ننوتم د 150 روپو کلچې مې واخیستې او ورو ورو د څپلو دوکان په خوا ورغلو له ننوتو سره سمې مې سترګې په یوه جوړه څپلو ولګېدې چې خدای ته حاضر ډېرې مې خوښې شوې خو غربت او اقتصادي ناچاریو د څپلو ارمان ځان سره د هیلو هدیرې ته یووړ د لږ ځنډ او سوچ وروسته مې له هټۍواله وغوښتل چې د ماشومانو څپلۍ راواخلي هغه څو رنګه څپلۍ راواخیستې خو د میرمن مې خوښې نه شوې له هټۍ راووتو او بل دوکان ته ورغلو هلته مو ډېرې ښکلې او رنګارنګ څپلۍ وموندلې په یوه جوړ مې د بچی او میرمن دواړو سلا وشوه هغه مو له لږ جنجاله په 130 روپۍ واخیستې میرمن لکه زما په سوچونو او ژیړ رنګۍ پوه شوې وه ویل یې زه یې نه اخلم خیر دی چیرې به نه ځو رښتیا زړه مې راډک شو خو فطرت مې سترګې پرې نه ښودې چې د زړه تسل په څو اوښکو مات کړم ما ویل نه داسې نه کېږي ما سره کافي پیسې شته او اخلم یې دوه جوړه څپلۍ مې د میرمن خوښې شوې یو جوړ یې زیاتې ښې وې هغه مې راواخیستې او د هټۍوال سره مو په 300 کوتاهي وکړه د خوراکي توکو هټۍ په لورې وخوځېدو صرف یو کلو پیاز مې واخیستل او هټۍوال ته مې وویل چې مایده پیسې نشته بله ورځ به یې درکړم له دې مې تل سودا راوړله په تریخ تبسم کې یې وویل پروا نه کوي د ترکارۍ والا په لورې روان شو له هغې نه مې لږ اندازه نانا دڼیا او مولي سرخاک واخیستې هټۍواله چې یوه دنګه توره میرمن وه په زړه ډېره مهربانه وه تل به یې زما بچي ته تازه شیان ورکول او موږ سره به یې تود روغبړ کاوه هغې ته مې هم وویل چې ماتې روپۍ راسره نشته بیا به یې درکړم هغې په زړه سواندي انداز او ورین تندي وویل که نور څوبړۍ هم یوسه ما ویل مننه نور نو د کور په لورې را روان شو له بازاره تر کوره راز راز فکرونو سوچونو او خیالونو د غم پټال زنګولم د کور د دروازې په لیدو د اندېښنو له اسبه ناهیلی راکوز شوم اختر لپاره مې جامې هم نه درلودې لنډه چې اختر و خو ماته د اختر کومه نښه او نښانه نه ښکارېده د سبا مو نه لرله خدای ته حاضر د مایوسیت څپې داسې د ناهیلۍ کوهي ته غزار کړم چې ترې راوتل راته بې حده ناشونې شول سترګو کې مې بې اختیاره اوبه ډنډ شوې باران پیل شو غمجن سیلاب مې په مخ راغی او د زړه تل یې راخړوب کړ د اوښکو په ګرداب کې ویده شوی وم د ملا په اذان پاڅېدم او مسجد ته ولاړم له لمانځه وروسته کور ته راستون شوم ترخه چای مو وڅښل د عیدګاه په لورې روان وم تر څنګ مې ډلې ډلې خلک چې نوي جامې یې اغوستې وې روان ول ناڅاپه مې په خپل څلور کلن شلیدلې کمیس سترګې ونښتې چې نن مې د لوی اختر د لمانځه په موخه اغوستې وې ما ویل که دا خلک په دې نړۍ کې نه اوسي ځکه ډېر خوشحاله وو د اختر له لمانځه وروسته غلی کور ته راستون شوم ځکه ما خو څوک نه پیژندل په کور کې مې له زوی او میرمن سره اختر مبارکۍ وکړ زوی مې په غېږ کې ټینګ کېناست ویل یې بابا ما ته به اختری راکوي زه او زوی مې د باندې ولاړو دلته مې چې کوچنیان لیدل چې په ښکلو جامو کې لاندې او باندې تاوېدل سلامونه او اختر مبارکۍ یې کولې عجیبه خوند او مزه راته د دوی په معصومو څیرو کې ښکارېدله له ورایه یې مینه او اخلاص دربخه ازمک بچم او مالات کې پلس ګونو مسلمانانو سیدل د ګوتو پښمیر څو تنو قرباني کړي و چې شمیر به یې لڅلورو نه زیاتیده داسې خلکو قرباني کړي و چې اصلا په کال کې پراتل زینو جمعو نورې د مسجد مخ نه ولیدلې دوی کې ډیره داسې خلک هم مو چې کورونه یې د مسجد دروازې ته سیرمول خل مانځه ته نه راتلل او اوس یې قرباني کړي و داسې خلک می هم ولیدل چې فقط دیاړي یا مزدوري به یې کوله خو هم یې میرمن او هم یې ځان ته قرباني کړي و ټولو ته یې د قربانۍ غوښه یې شله مګر ځینې داسې خلک می هم په خپلو ګناهګارو سترګو ولیدل چې هیچ چا ته یې قرباني غوښه ونه ویشله ویل یې زه خپله مستحق یم ځان سره مې کړل خانه دې خرابه مشه نو بیا قرباني ولې کوې بس وایه چې ځان ته مال د غوښې په پار حلالوم د دوی کارونو ته په کتنې سره مې خیال ته بیلابیلې پوښتنې درېدلې آیا قرباني به ډیره مهمه وي او که فرض لمونځ آیا د دوی قرباني به خدای تعالی تقبل شي په داسې حال کې چې ګاونډۍ د یو وخت قطغه ډوډۍ نه لري آیا دوی د ګاونډیانو په اړوند کوم مسؤلیت لري دوی کې ځینې داسې هم و چې نه یې تکبیر زده و او نه ورته د قرباني احکام معلوم ول په ځینو مسلمانانو کورنیو کې خو آن د آزادۍ او اخلاقي فقر لمر ختلی و خو دوی به قرباني د ټولو ګناهونو د تویده او معاف وسیله بلله
پښتو ادب لرغونی دورې په برخه کې چې کوم معلومات زموږ په لاس کې دي اکثره د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء په استناد خل شوی د ادب جام په نننې برخه کې د سلیمان ماکو د ژوند احوال خلو د ادب جام دا برخه سحر ګل میرزا وړاندې کوي
ادب جام
سلیمان ماکو د پښتو ادبیاتو د لرغونی دورې په نصری برخه کې چې د کوم لیکوال لیکنه تر لاسه شوی هغه سلیمان ماکو د بارک خان صاحب زی ماکو زوی د چې د کندهار پارغستان کې اوسیده د ماکو قوم تر اوسه هم لک تعداد هوري اوسی او په ابدالیو یعنی دورانیو کې شاملې کی سلیمان ماکو له دې قومه یو پولی لیکوال راوتلی دی او د پښتونخوا په غرو کې سیاحتونه کړي دي او د خپل عصر مشهور روحاني او ادبي رجال لیدل دي د پخپل وای چې پر 612 هجری کې تللم او د پښتونخوا په غرو او رغو وګرځیدم د لویانو مراقبت مې لیدل او پلټل مې د سیخکاری چې سلیمان ماکو تر دغه مفید او ګټور سفر وروسته موفق شوه چې د پښتنو د نومیالیو بزرگانو په احوال کې و تذکرۃ الاولیاء ولیکي او د دوی ویناوی او اشعار په دې کتاب کې خوندې کړي په خوشنۍ سره چې دا کتاب وو سورک دی او یواسي لومړی او مخونه سمک پلاس کړي سلیمان ماکو د پښتنو په خوانه مورخ او نثر لیکون کړي او د دوی د نفیس او ګټور کتاب دغه څو مخه د پښتو ژبې او رجالو د تاریخ لپاره داسې مفید ثابت شو چې د ادب او پښتنو تاریخ تر ابده مرهون کړي د سلیمان ماکو د تذکرۃ الاولیاء که څه هم یوازې اوه ډک مخونه تر لاسه شوی خو له تاریخي پلوه دا اوه مخونه هم خورا ارزښتمند دي او د پښتو ادب لپاره د طلایي اثارو مثال لري په دې اوه مخونو کې بیټ نیکه ملکیار غرشین شیخ اسماعیل او قطب الدین بختیار معرفي شوی او د هغو د کلام بیلګې پکې راغلي دي د نثر برخې چې د شاعرانو معرفي رنګاړي په سلیمان ماکو پورې اړه لري او د نظم برخی اړوندو شاعرانو پوری په عمومي ډول د سلیمان ماکو نثر خوګ روان ساده او لزنګړی آهنګ ډک دی چې په خاصو ځایونو کې سجا کارولې ده چې د نثر ته زیات خلا ورکړی ده درنوریدونکو د سلیمان ماکو د نثر نمونی ډیره خو د بیلګې په توګه د یو نثر یو پاراګراف وړاندې کوو مراقد د اولیاو او واسیلینو می پلټل او په هر لوري می کاملان مندل او د دوی په خدمت کې خاک پایوم او هر کله په سلام ورته ولاړ
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
کک او زرینا د هغې منظومې نوم دی چې لیکوال او څیړونکي څیړنوال عبدالغفور لیوال د هیرمند د سیند په غاړه یوه تیره تاریخي پیښه هنري منظومه کړې ده. کلونه وړاندې د هیرمند د سیند د اوبو پر سر د پارتیانو او ساکانو ترمنځ جګړه رامنځته شوې وه چې کک او زرینه منظومه د همغې پیښې هنري بیان دی. په ورېښمین خیال کې د کک او زرینې لیکوال څیړنوال عبدالغفور لیوال په خپله ژبه د منظومې پایلیزه او لومړی سرود دراوروي.
د هیرمند پر غاړه ناست یم سیند بهیږي، د بابا له لوړو غرونو راخوځیږي، غاړې غاړې د هامون تر البندونو په څپو وایي کیسې د تاریخونو، څه رازونه د طبیعت له کتابونو. یه هیرمنده یه څپانده مسته سینده، تانه اورم غلی غلی را تخایه، سما د تللیو زمانو رک پرتمونه، ستا بهیر کې را روان په غرزنګونو، ستا څپو کې د نیکونو حسرتونه. یه هیرمنده یه سرکش مسته سینده، لا به څومره آزمویې ته ارادې مو، ستا په څیر زموږ پراخه حوصلې دي، چې مو څومره ډوبوې لا نه ډوبیږو، چې مو څومره کړوې هومره پخیږو. ستا په څیر مو غرزنګونه مست څپانده، ستا پر څنډو مو جنډې دي لاره پانده، موږ هماغه یو چې وو او لا به پایو، تا به څښو لا به مستیږو، تا به ستایو. زه دې اورم چې څپو کې راته وایې حماسې زما د نیکونو د ساکانو، زه دې وینم چې لا مست یې هم څپانده، خاطرو کې د پیړیو زه بهانده. درته غوږ یم راته وایا راته وایا، د نیکونو پرتمونه راته خایا راته خایا. لومړی سرود. د هیرمند د څپو خوږ وږم لګیږي، د ګز څڼې له اوبو سره نڅیږي، لوی زرنګ د پسرلي د کور میلمه شو، جوړه سپینې بتې کت سره تاویږي. سکال ډېرې اوبه راغلې په هیرمند کې، د بابا پر څوکو ډېرې واورې شوي، د سیند غاړې ته د شنو باغونو منځ کې د سپرو سپاهیانو ډله را روانه، د آسونو تر شا دوړې پورته کېږي. سپاره راغلل د هیرمند سلام یې وکړ، د سیند غاړه کې خواره واره راتاو شول، د تاهیس ماسات مزدک ته لږ ورڅیرمه، هغه ځای چې د سیندونو اروا ګرځي، هر سهار چپکی لامبی هاپی ښکلی، د اسمان زرفرو هرې پکې ستایی، د ساکی ټبر د سوغو عظمتونه. د سپاهیانو مشر غږ وکړ سپرو ته، له مزدک ګرد را تاو شئ نیزه والو، خادمان د سیند غاړه کې ګلپوخه، د هما څلویښت خومونه دلته راوړئ، سبا ورځ سپېڅلې ورځ د دغه کال ده، گهیچ وقته چلا المر نوی خطلی، چلا بطه دی سین غاره کتاویگی، دی ساکان و دی دربار سپاهیان براشی، المر خاطبه دی دعا رسم پرزایشی، دی ساکان و ملکه هغ آغلی، چلا خکریه دی اویاز رس پرودی، هغ پیغلا چل مسی دی تایمیریسته، زمکستر ملکه خکل زرینه، مرخاطبه د دعا رسم پر ځای کړي، د سپیڅلي هیرمن څو پستی چپی با د هغې د قدمونو درشل خکل کړي سبا لوی ورځ ده ټول زرنګ په تمه د هیرمن برکتونه دي مدام وي د زرینې ملکې د تاج زلاته د لمر ستوریو او سپوږمۍ دې پرې سلام.